لس بجه شوی. السلام علیکم قدر من اوریدونکو د ازادي راډیو یوه بلې خبرونې ته ز احمد تکل خپل تخنیکی همکار طاهر روخان سره ستاسو هرکلی کوم. قدر من اوریدونکو په دې خبرونه کې به واورئ چې د افغانستان او پاکستان لپاره د امریکا ځانګړي استازي د پاکستان له لوی درستی سره کتلي او د افغانستان د سولې پر روانو هڅو یې خبرې او بحثونه ورسره کړي. او یو نوې سروې ښیي چې څه باندې نیمایي رایې ورکوونکي وایي بیا به د افغانستان په انتخاباتو کې ګډون ونه کړي. نور موضوعات هم لرو. د ازادۍ راډیو 19 پروګرامونه تاندې څانګې او نیمه نړۍ به هم په همدې خپرونه کې واورئ. خو لومړی خبرونو ته پام وکړئ چې رحمت الله افغان چمتو کړي.
په سر کې هم د مهمو خبرونو سرټی کې د افغانستان دفاع سرپرست وزیر وای کچېرې د هلمند ولایت سقوط وکړي له دندې به استعفا وکړي. د کونړ په څوکۍ ولسوالۍ کې د غره څخه د ویتیګې د راپریوتو له امله او کسان وژل سوي. او ترکی چارواکي وایي د ترکیې د جنوب ختیځ په ناارامه سیمه کې د پولیسو پر یو ماموریت موټر بم حمله شوې. اوس هم بشپړ خبرونه. د افغانستان د دفاع سرپرست وزیر وای کچری د هلمند ولایت سقوط وکړي دی بل دندې استعفا ورکړي. معصوم ستانکزی دا خبره په کابل کې لسی ان ان تلویزیونی شبکې سره په هغه مرکه کې کړې چې پرون خبره شوه. کله چې له ښاغلي ستانکزی پوښتنه وشوه چې په هلمند کې د طالبانو وروستي پرمختګونو ته په پام به د دې ولایت لښکرګاه ښار د دې وسلوالې ډلې لاسته ونه غورځي، نوموړي وویل
کرګه به سقوط ونه کړي، د طالبانو لاسته نه لویږي. که چیرې سقوط وکړي د کې هیڅ شک نشته چې زه به استعفا ورکړم، خو سقوط نه کوي.
له نوموړي سره په یو وخت په هلمند کې د اپراتیفي ډلې مشر عبدالجبار قهرمان هم ډاډ څرګند کړی چې افغان ځواکونو د بهرنیو ځواکونو له ملاتړ پرته هم د هلمند وضعیت کنټرولولی سي. افغان چارواکي وروسته له هغې د هلمند د وضعیت په اړه ډاډ څرګندوي چې د دې ولایت د ولایتي شورا یو شمېر غړي وایي وسلوالو طالبانو د هلمند ډېرې سیمې نیولې او دا مهال مرکز لښکرګاه ته څیرمه جګړه روانه ده. په ننګرهار کې له پرونۍ مرګونې چاودنې وروسته د دې ولایت چارواکو له عامو خلکو غوښتي چې له امنیتي ځواکونو سره دې د دا ډول بریدونو په مخنیوي کې همکاري وکړي. د ننګرهار د والي ویان عطاالله خوږیاڼي ازادۍ راډیو ته وویل
امنیتي او کشتي ارګانونه هڅه کوي چې دغه ډول نورو پېښو د رامنځته کېدو مخنیوی وکړي او په دغه برخه کې له ولسونو همکاري هم ډېره اړینه ده. موږ له ولسونو هم غوښتنه لرو چې زموږ سره همکاري وکړي.
پرون مازدیګر د یو ځان وژونکي بریدګر جلال آباد ښار ته چیرمه د سرو رود په ولسوالۍ دوه لارې کې په چاودیدونکو موادو بارکشه له هغه موټر سره واچوله چې ملي اردو ته د نوي جذبېدونکي ځوانان پکې سپاره وو. د عطاالله خوږیاڼي په وینا په پیښه کې 12 کسان وژل سوي او تر 40 زیات نور ټپیان دي. طالب ویان ذبیح الله مجاهد د دې برید مسؤلیت منلی. په افغانستان کې د امریکا سفارت په دې هیواد کې امریکایي اتباعو ته په کابل ښار کې پر یو هوټل د وسلوالو د احتمالي بریدونو په اړه خبرداری ورکړی. په دې خبرداری کې ویل سوي چې په ستار هوټل یې د احتمالي بریدونو په اړه راپورونه ترلاسه کړي. کابل کې د امریکا سفارت د ټویټر په پیغامونو کې له امریکایانو غوښتي چې دې ګواښ ته په پام دې له ستار هوټل له لرې ووسي او په کابل کې نورو هوټلونو ته د ورتو پر مهال دې په ځانګړې توګه غونډو ته ورته کې له بیداری څخه کار واخلي. دا خبرداری په داسې حال کې ورکول کیږي چې د شنبې په ورځ هم په کابل کې دوه راکټونه لګېدلي وو. او د کونړ په څوکۍ ولسوالۍ کې له غره څخه د ویتیګې د راپریوتو له کبله اووه کسان وژل سوي او یو ټپي دی. د څوکۍ ولسوال شاخص رو ازادۍ راډیو ته وویل چې دا تیګه تېره شپه 11 بجې په دیګل ولودره کې پر یو کور ښویدلې ده. په تیرو زلزلو او بارانونو کې هم د تیګو ښویدو په یاد دره کې خلکو ته مرژوب لاړولې او دا هم د کابل په بازارونو کې د بهرنی اثارو په وړاندې د افغانۍ یو بیه. یو امریکایي ډالر 8 افغانۍ 40 پوله، یو اروپایي یورو 20 افغانۍ 40 پوله، یو سترلینګ پوند 90 افغانۍ 60 پوله، یو سعودي ریال 13 افغانۍ 10 پوله، د اماراتو یو درهم 13 افغانۍ 50 پوله او زر پاکستانی کلدارې 645 افغانۍ. دا هم د سیمې او نړۍ خبرونه. ترکی چارواکي وایي د ترکی د جنوب ختیځ په ناارامه سیمه کې د پولیسو پر یو ماموریت موټر بم حمله شوې. دولتي رسنوی دا کورد وسلوادو ډلو لخوا یو تورستی حمله بللې ده چې ګڼ شمېر کسان پکې ټپیان شوي. ترکی رسنوی ویلي دي چې د کورد میشتې دیاربقر سیمې په هني نومي ښارګوټي کې د حمله د کوردستان د کارګرانو له ګوند یا پي کې کې سره یو همکاري ډلې کړې ده. راپورونه زیاتوي چې د 14 ټپیان روغتون ته انتقال شوي دي. رویټرز خبري اژانس د یو امنیتي سرچینې په حواله چې نوم یې نه دی زیات شوی راپور ورکړی چې په پیښه کې یو سرتیری وژل شوی او شل نور ټپیان دي. دا په داسې حال کې ده چې د ترکیې پوځ په دې سیمه کې د پي کې کې د غیر قانوني ډلې د اړوندو وسلوالو پر ضد پوځي عملیات پیل کړي دي. په داسې حال کې چې د امریکا د ولسمشرۍ انتخاباتو نیټه رانږدې کیږي، د دې هیواد د وسلوالو ځواکونو لوی درستی جنرال جوزف ډانفورد په پام کې لري چې امریکایي پوځیانو ته سپارښتنه وکړي چې د انتخاباتو له مسلې څخه د ځان لرې وساتي. ډانفورد د هغه لیک پر مسوې دا کار کوي چې ټولو امریکایي پوځیانو ته که جګپوړي دي او که سرتیري سپارښتنه کوي چې په راروانو نومبر میاشت کې د امریکا په انتخاباتو کې دې بې پرې پاتې سي. د نوموړي ویان تورن ګریګ هیکس پرون له سینن ټلویزیوني شبکې سره په مرکه کې وویل ډانفورد په دې لیک کې پوځیانو ته د دوی د بې پرېتوب د اړتیا یادونه وکړه څو پر دوی د امریکا د خلکو اعتماد او باور پر ځای پاتې سي. د دې پیغامونو د خپرولو پلان وروسته له هغې رامنځته شو چې د پوځ له څو جګپوړیو چارواکو څخه د کاندیدانو له نظریو سره د موافقو یا مخالفت په اړه پوښتنه وشوه. یو کاندید ترید کروز د سوریې او عراق په ځینو سیمو کې د غالۍ د بمونو د کارولو غوښتنه وکړه او بل کاندید ډونالډ ټرمپ له مشکوکو تورستانو څخه د تحقیقاتو پر مهال د مصنوعي ډوبېدو د شکنجې سپارښتنه وکړه. هیکس وویل چې په امریکا کې دود دی چې پوز د انتخاباتو په موسم کې په بحثونو کې او مناظرو کې ګډون ونه کړي. د امریکا دفاع وزیر اشتن کارتر وایي د عراق په حکومت کې دننه سیاسي کړکیچ به په دې هیواد کې د داعش په وړاندې د امریکا د پوځي مبارزې د چټکتیا د هڅو خنډ نسي. کارتر وویل واشنگټن به په عراق کې هر څومره چې کولای شي د داعش پر ضد پوځي مبارزه چټکه کړي. پنټاګون دا مهال پر هغو لارو چارو د سپارښتنې چمتو کوي چې له مخې یې په عراق کې د مځکني جګړې ملاتړ زیات شي. په دې کې د امریکایي سرتیرو د شمیر احتمالي زیاتوالی هم شامل ده. جګړیز ماموریت ته د اپاچي هلیکوپټرو استول، د نورو ځانګړو امریکایي سرتیرو استول او هغه عراقي پوځیانو ټولۍ ته د امریکایي سلاحکارانو استول چې د جګړې لومړۍ کرښې ته نږدې دي. نور انتخابونه دي چې امریکایي چارواکي پرې غور کوي. او پولیسو پرون په واشنگټن کې شاوخوا 400 مظاهره چان چې په سیاست کې د پانګونې د نفوس په وړاندې اعتراضونه کړي وو ونیول. د پلازمینې واشنگټن ډی سي پولیسو وویل ډیری اعتراض کوونکي دولتي ودانیو ته نږدې د غیر قانوني فعالیتونو په تور نیول سوي دي. د ډیموکراسۍ او پسرلي په نوم ډلې اعتراض کوونکو فعالانو پرون د امریکا د کانګرس د ودانۍ مخې ته راټول شوي وو او په هغو شعارونو یې چې لږدول لیکلي شوي وو چې زموږ اعتماد باید په بیا ترلاسه کړي او له سیاست څخه لویې پانګونې وباسي. دې فعالانو چې د هالیوډ لوبغاړي مارک روفالو او سیاستوال عالم نوام چومیسکی د پلویانو په ډله کې شامل دي پر خپلو ویبپاڼو لیکلي چې د دې مظاهرې هدف پر کانګرس فشار راوړل وو څو په سیاست کې د لویو پانګونو د فساد مخه ونیسي او عادلانه او آزاد انتخابات یقیني کړي. تو د افغانستان سیمې او نړۍ اړوند خبرونه.
زموږ غږ له ازادۍ راډیو اورئ قدرمن اوریدونکو، د دې خپرونې په دوام کې راپورونه خپرو. و به اورئ چې پاکستانی او امریکایي چارواکو پر هغو اقداماتو خبرې کړي چې د سولې خبرو ته د طالبانو د نه چمتو کېدو په صورت کې باید تر کار لاندې ونیول شي. د عیني شاهدانو له خولې به جلال آباد ښار ته نږدې د پرونۍ حملې د وحشت کیسې واورئ.
مړي پراته وو، پاغزه پراته وو، سپین ګیري پراته وو، ځوانان پراته وو، د چا خپې څلور څلور زیمات وي، چا چغې والي زه یتیم یم، چا چغې والي مور او پلار مې نشته، چا ویل زه یوازې یم. قیامت وو.
یوه نوې سروې ښیي چې په افغانستان کې د تیرو انتخاباتو څه باندې نیمایي پوښتل شوي ګډونوال وایي بیا به رایې ورنه کړي. په نورو موضوعاتو کې و باورئ چې د عراق د پخواني ولسمشر صدام حسین یو مرستیال د باس ګوند د بیا را ژوندي کولو لپاره هڅې پیل کړي. د ښځو لپاره د ازادۍ راډیو په ځانګړي پروګرام کې به په نری رنځ د اخته میرمنو د علاج په اړه سپارښتنې واورئ.
د توبرکلوز تداوی یا منظم وخت ضرورت لري چې هغه باید تعقیب شي. که چیرې دغه وخت تعقیب نشي د دې سبب کیږي بیرته دغه شخص په مرض مصاب شي.
نیمه نړۍ په دوهمه نیمایي کې د ځوانانو له ځانګړي 19 پروګرام تاندې څانګې سره یو ځای خپریږي. زموږ غږ له ازادۍ راډیو اوري. ازادۍ راډیو په منځنۍ څپه 2.9 په ټول افغانستان کې او د اف ام په 0.15 څپه په پلازمینه کابل او لویو ښارونو کې خپریږي. پام وکړئ د دې خپرونې لومړۍ موضوع ته. د افغانستان او پاکستان لپاره د امریکا ځانګړي استازي ریچارډ اولسن پرون د پاکستان د پوځ له لوی درستیز جنرال راحیل شریف سره وکتل او د افغانستان د سولې د هڅو په اړه خبرې ورسره وکړې. په پاکستان کې د افغانستان سفیر عمر زخیلوال وایي په دې خبرو اترو کې پر هغو اقداماتو بحث وشو چې خبرو ته د طالبانو د نه چمتو کېدو په صورت کې باید د دوی پر ضد اقدام وشي او په څلور اړخیزه غونډه کې په دې اړه موافقه شوې وه. اجمل اند د موضوع تفصیل اوروي.
په اسلام آباد کې افغان سفیر حضرت عمر زاخلوال ازادۍ راډیو ته وویل د پاکستان او افغانستان لپاره د امریکا د متحده ایالاتو ځانګړي استازي ریچارډ اولسن له پاکستاني چارواکو سره د لارې پر هغې نقشې خبرې کړې چې د همغږۍ په څلور اړخیزو غونډو کې پرې موافقه شوې وه. د خغلی زاخلوال په وینا د افغانستان، پاکستان، امریکا او چین په څلور اړخیزو غونډو کې چې د لارې کومه نقشه یا پلان منل شوی وو هغه هم د سولې لپاره و او هم پکې دا روښانه شوی چې که طالبان د سولې خبرو ته چمتو نشي نو د دې ډلې غړي هیوادونه به کوم اقدامات کوي. په اسلام آباد کې افغان سفیر وایي د ده د معلوماتو له مخې د پاکستان د پوځ د لوی درستیز او د امریکا د ځانګړي استازي ترمنځ پر همدې اقداماتو خبرې شوي. خغلی زاخلوال وایي دا چې طالبانو ونه منله چې راشي او خبرې اترې وکړي نو له دې پر وروسته اقداماتو چې تبن د لارې د نقشې په چوکاټ کې شته ډېر بحث شوی. دواړه خواوې چې لیده کاته کوي تبن خپلو کې نور معلومات چې ورسره دي شریکوي. په پاکستان کې د افغان حکومت فوق العاده استازي او سفیر وایي پاکستان خبرو ته د طالبانو د حاضرولو هڅه وکړه خو طالبانو ونه منله. خغلی زاخلوال تایید کړ چې پاکستان له افغان طالبانو سره اړیکې لري او پر هغوی اغیز لري خو ویل دا اړیکې خپل محدودیتونه هم لري او نوموړي یو ډول پیچلې اړیکې وبللې. بلخوا خغلی زاخلوال وویل خبرو ته د طالبانو په چمتو کولو کې د پاکستان پاتې راتګ پر دې معنی هم نه دی چې موږ وایو خبره تمامه شوه، بلکې دوی لا هم کولای شي چې پر افغان طالبانو له خپل اغیز کار واخلي او پر هغوی فشار ته دوام ورکړي. خغلی زاخلوال زیاته کړه که چیرې د سولې د خبرو اترو لپاره د طالبانو مهم شرط همدا وي چې بهرني ځواکونه د افغانستان څخه ووځي نو د دې کار تر ټولو غوره او مؤثره لار دا ده چې تاوتریخوالی راکم شي، نه دا چې تاوتریخوالی زیات شي. زاخلوال یو وار بیا پر طالب مشرانو ټینګار وکړ چې د خبرو اترو میز ته پراتلو دي په افغانستان کې روان افغان وژنه پای ته ورسوي. که چیرې په افغانستان کې د سولې د خبرو اترو لپاره د هماهنګۍ په څلور اړخیزو غونډو کې شوې پرېکړې عملي شوې وای نو د تیرې مارچ میاشت کې باید افغان حکومت او طالبانو د سولې مخامخ خبرې کړې وای. وسلوالو طالبانو له افغان حکومت سره خبرې کول رد کړل او له افغانستان څخه د بهرنیو ځواکونو د وتلو په شمولي په خپلو پخوانیو شرطونو ټینګار وکړ.
په راپور کې مو واوریدل چې د افغانستان او پاکستان لپاره د امریکا ځانګړي استازي ریچارډ اولسن د پاکستان د پوځ له لوی درستیز جنرال راحیل شریف سره کتلي او پر هغو اقداماتو یې خبرې ورسره کړي چې د سولې خبرو ته د طالبانو د نه چمتو کېدو په صورت کې باید تر کار لاندې ونیول شي. ستاسو په نظر که طالبان د سولې خبرو ته کېنني نو په څلور اړخیزو خبرو کې ګډونوال هیوادونه باید څه اقدامات وکړي او څه اقدامات کولی شي؟ که په دې اړه کوم نظر یا تبصره لرئ نو د اس ام اس په وسیله د ازادۍ راډیو له اوریدونکو سره شریکولی شئ. خپل نظر د افغان بیسیم په 1 شمیره اس ام اس کړئ، موږ به یې په همدې خپرونه کې له اوریدونکو سره شریک کړو.
سوله او ملي یووالی د هر ولس د بقا او پرمختګ ضمانت کوي.
په ننګرهار کې پرون مازدیګر په یو ځان وژون کې برید کې 50 تنو تنکیو ځوانانو ته مرګ ژوبله واوښته. دا هغه ځوانان وو چې نوی د ملي اردو په لیکو کې منل شوي وو او د پوځي زده کړو لپاره کابل ته روان وو. په دې اړه د ازادي راډیو خبریال شاه محمود شینواری د راپور برابر کړی.
د ملي اردو لیکو ته نوي جذب شوي سرتیري چې غوښتلې د نظامي زده کړو لپاره کابل ته لاړ شي د دوشمې په مازدیګر شاوخوا څلور بجې د جلال آباد ښار اړوند د سرخودو سرکې په سیمه کې په یو ځان وژونکي برید کې مړه او ژوبل شول. د ننګرهار ولایت وینا تولا خوګیاڼی وایي په دې پیښه کې ټول 50 تنو ته مرګ ژوبل اوښتي.
په کاستر ډوله موټر یو زرنج چې له چاودونکو توکو څخه ډک وو د ځانمرګې بریدګر په وسیله دغه توکو ته چاودنه ورکول شوي. د دې چاودنې په ترڅ کې 12 تنه شهیدان شوي او نور ټپیان دي. ټپیان او شهیدان ټول د نګرهار مرکزی روغتون ته رالېږدول شوي دي. په ټپیانو کې د یو شمېر وضعیت د اندېښنې وړ دی.
په ننګرهار کې د ملي اردو د جلب جذب قومندان ډګروال اسدالله وایي په دې موټر کې د ختیځو ولایتونو د مختلفو کمیساریو 50 تنه نوي ګمارل شوي سرتیري سپاره ول.
50 نفر وو چې په دې 50 نفرو کې شپږ نفر د لمباریاکو، یو نفر د لمباردو، یو نفر د نورستان د کمیساریو او 14 نفر د کونړ د کمیساریو. په مجموع کې ټول 50 نفر وو، یو پکې ډریور، یو پکې انجنیر.
په سیمه کې د پیښې عیني شاهدان وایي د دې برید له امله ټول قربانیان غریب او بېکسه خلک وو. دوی وایي کله چې پیښه رامنځته شوه له هرې خوا یې دا نارې اورېدلې چې یتیم یم، د کور سرپرست یم، راسره مرسته وکړئ.
شروع کې چېر وره راشئ کومک به راشئ، مړي پراته وو، باغزه پراته وو، سپینګیري پراته وو، ځوانان پراته وو، قسم قسم پکې پراته وو. په بد حالات کې بس یو جګه وه بل راخته وه، یو جګه راخوا یې ګداخې نه، د چا خپې نه وي، د چا خپې څلور څلور زیمات وي، چا چغې وایي زه یتیم یمه، چا چغې وایي مور او پلار مې نشته، چا ویل زه یوازې یمه، قسم قسم خبرې کې د قیامتو
یو ناڅاپه کړنګ شو او د کړنګ سره جوړ جوړ شول. یو ابا چې را ورسېدو ولا بس زخمیانم پراته وو، مړیم پراته وو، بس ټوک سوي وو، بس دا زموږ د وطن دښمنان دي. خدای دې در په در کې لکه دا څنګه چې دا خلک
د وسطوالو طالبانو وین زبی الله مجاهد له یو نامعلوم ځای څخه رسنیو ته په استولي پیغام کې د دې پیښې مسؤلیت منلی او زیاته کړې ده چې دوی یو بریدګر په مهارت سره دغه موټر ته ورنیستی او هلته یې ځان ته چاودنه ورکړې. خو امنیتي چارواکي بیا وایي دا ځان وژونکی برید د یو زرنج موټر سایکل په وسیله چې له چاودیدونکو توکو څخه ډک و ترسره شوی.
قدرمنو اوریدونکو، اوس هم د کابل چاپ ورځپاڼو مخکتنه کوو چې اسدالله لودین چمتو کړې ده.
له طالبانو سره د سولې په خبرو کې د پرمختګونو هیلې او د ملي وحدت حکومت د موافقې په اړه د جانکيري د خبرو بیلابیل تعبیرونه د کابل چاپ د نننۍ ورځپاڼو مهم مطالب او تبصرې دي. طالبان د نه ویلو صلاحیت نه لري، دا د ملي ارمان ورځپاڼې د سرمقالې سرلیک دی. په سرمقاله کې راغلي د سولې په اړه په څلور اړخیزو غونډو کې پریکړه داسې شوې چې طالبان د سولې خبرو ته نه وایي، څلور واړه هیوادونه به یې په وړاندې پوځي اقدام کوي. خو سرمقاله لیکونکي ویلي دا به امکان ونه لري چې پاکستان دې د طالبانو په وړاندې پوځي اقدام ته غاړه کېږدي. په سرمقاله کې راغلي طالبان د پاکستان د حکومت تر واک لاندې سیمو کې اوسي او که چیرې هغه هیواد پر طالبانو فضا تنګ کړي، طالبان له سولې پرته بل انتخاب نشي لرلی. د ورځپاڼې په باور څو چې پاکستان تر فشار لاندې را نشي، د سولې لپاره د څلور اړخیزو غونډو بحثونه ګټه نه ورکوي. کابل پوسټ ورځپاڼې هم خپله سرمقاله د سولې خبرو ته ځانګړې کړې او دا سرلیک یې ورکړی: طالبان ډارېږي چې حکمتیار مخکې نشي. په سرمقاله کې راغلي په داسې حال کې چې له حزب اسلامي سره د سولې خبرې روانې دي، طالبان او پاکستان هڅه کوي چې د ناامنیو په زیاتولو سره خپل شرایط پر حکومت ومني. ورځپاڼې د ننګرهار پرونۍ انتحاري حملې ته اشاره کړې چې د ملي اردو نویو جذب شوو سرتیرو ته یې درنه مرګ ژوبله واړوله او ویلي دي دا حملې په داسې حال کې کیږي چې له طالبانو سره د سولې خبرې روانې دي. ویسا ورځپاڼې بیا د جانکيري د خبرو د تعبیر په اړه د اجرایه رئیس پرونۍ غبرګون راخیستی او دا سرلیک ورکړی: د ډاکټر عبدالله تعجب او د ولس تعجب. په سرمقاله کې راغلي عبدالله پرون په دې تعجب وکړ چې ولې یو شمېر سیاستوالو د ملي وحدت حکومت موافقه دوه کلنه بلله. خو د سرمقالې لیکوال ویلي په دې باید وژاړو چې د هیواد د برخلیک په اړه پریکړې بهرني چارواکي اعلانوي. ورځپاڼې لیکلي ولس اوس په تعجب کې دی چې حکومت څه کوي او څه ډول لوبه یې پیل کړې ده. جانکيري اندېښنې کمې که ډېرې کړې، دا د نننی افغانستان اونیزې د یو تحلیلي مطلب سرلیک دی. په مطلب کې راغلي چې د جانکيري وروستیو خبرو ملاتړي او مخالفین درلودل. ملاتړو یې ویل ښه ده چې د حکومت د موافقې د غځېدو خبره یې وکړه، خو مخالفین بیا وایي د ملي وحدت حکومت اساس غیر قانوني دی او دوام هم قانوني بڼه نه لري. د مطلب لیکوال ویلي له جانکيري څخه هیله دا وه چې پاکستان ته ګوت څنډنه وکړي چې د ترهګرو مخه ونیسي، خو لیکوال ویلي داسې څه خبره یې ونه کړه او یوازې د اوسني حکومت د موافقې پر دوام ټینګار وکړ.
د یوې نظر پوښتنې نتایج ښیي چې په سلو کې 250 افغانان د ولسي جرګې په راتلونکو انتخاباتو کې نه غواړي ګډون وکړي. دا نظر پوښتنه چې د فوکس په نوم د مدني بنسټ لخوا شوې ښکاروي چې ډیری پوښتل شوي کسان د ولسي جرګې له اجراءاتو هم راضي نه دي. د ولسي جرګې اداري پلاوی وایي د هیواد عمومي وضعیت ځکه خلک اندېښمن کړي او داسې قضاوت کوي. یوسف خان زدران په دې اړه په خپل راپور کې نور تفصیله اوروي.
یوه نوې نظر پوښتنه چې د فوکس په نوم د مدني بنسټ لخوا د هیواد په څلور تر شو ولایتونو کې له لس زرو څخه د ډیرو کسانو څخه شوي ښیي چې 250% افغانان د ولسي جرګې په راتلونکو انتخاباتو کې ګډون نه کوي. د دې نظر پوښتنې پر بنسټ په سلو کې 80 پوښتل شوي کسانو ویلي چې وکیلانو د خلکو ستونزو ته پاملرنه نه ده کړې او دوی له خپلو استازو خوشاله نه دي. د دې بنسټ مشر نجیب الله آزاد د دوشنبې په ورځ په یوې خبري غونډه کې وویل چې د پوښتل شوو کسانو 60% په دې باور دي چې ولسي جرګه د ملت کور نه کې د کمیشن کار یو دوکانداري زیات دی.
خلک داسې وایي چې موږ خپل لاس زورمندان نه زیږو، ځکه چې داسې خلک د خلکو په اساس، د خلکو د نظریاتو په اساس د ډول چې پرنی یو څوک هیڅ حکم نه وو امدې رائے ورکړه پارلمان ته ولېږي، هغه اوس زورمند شوی دی. نو موږ نه غواړو چې بل زورمند خپل لاس وزیږو.
دا نظر پوښتنه چې د ملت کور د ملت لیدلوري په نوم یادیږي په شپږو میاشتو کې بشپړه شوې ده. په نظر پوښتنه کې له هغو خلکو پوښتنه شوې چې په تیرو انتخاباتو کې برخه اخیستي او 12% یې میرمنې جوړوي. مرکه کوونکو په دې نظر پوښتنه کې د افغانستان انتخاباتي سیستم په فساد کې ښکیل بللی او وایي چې دا کار د دې سبب شوی تر څو ډېر بېسواده کسان په قدرت کې شریک شي. له دې وړاندې بیا ځینو نورو بنسټونو د ملي شورا د 14مې دورې وکیلانو د غیر حاضرۍ او د ملي وحدت حکومت څخه د دوی د ناراضۍ راپورونه هم خپاره کړي چې پر اساس یې دې کارونو تر ډېره پر وخت د قوانینو په تصویب اغېز کړی دی. د ولسي جرګې اداري پلاوی بیا د تازه دغې نظر پوښتنې د نتایجو په اړه وایي چې خلک یوازې له خپلو استازو نه بلکې د دولت له دریو واړو قواوو ناراضه دي. د ولسي جرګې منشي عبدالروفي نامي ازادي راډیو ته وویل چې که پر ولسي جرګې د فساد تور لګیږي باید پر اسنادو ثابت شي. دی وایي کله چې دوی یوه نظر پوښتنه کوي او په حقیقت کې د ملت ډېر استازي تورنوي باید اسناد او شواهد هم په واک کې ولري. په تیرو 12 کلونو کې افغانانو ډېر کله د ولسي جرګې غړي د بېلابېلو مواردو په اړه تورن کړي او وایي چې استازي یې د اساسي دندو پر ځای په شخصي نورو کارونو کې ډېره لیوالتیا لري. د سیاسي چارو کارپوه احمد سیدی هم وایي چې د ولسي جرګې ډېر غړي کافي سواد نه لري او ډېر کله د خلکو ستونزو د حل پر ځای دوی خلکو ته سرخوږی جوړ کړی دی.
تاندې څنګه دا پروګرام په همدې خبرونه کې واوري.
د مقدونی پولیسو پر سلګونو پناه غوښتونکو ربړي مرمۍ ورولې چې د هغه پناه غوښتونکي دي چې غوښتل یې له یونان سره پر پوله له اغزن دیواله واوړي. وضعیت وروسته له هغه ترینګلی شو چې شاوخوا 1500 کسانو غوښتل په ایډومینی ښار کې له دې سرحدي دیواله واوړي. په دې کمپ کې د فبروري میاشتې راهیسې تر 10 زره زیات پناه غوښتونکي بند پاتې دي.
دغه پناه غوښتونکي غواړي د مقدونیا او یونان ترمنځ سرحدي دیوال مات کړي او تر واوړي. په ځواب کې پولیسو هغوی د اوشلن ګاز او ربړي مرمیو په واسطه هدف وګرځول. سلګونو کسان د پناه غوښتونکو او پولیسو په دې نښته کې ټپیان شول. یوازې ام اس اف یا د بې پولې ډاکټرانو اداره وایي چې شاوخوا 200 ټپیانو ته روغتیایي اسانتیاوې رسولي. د یونان او مقدونیا ترمنځ د بې پولې ډاکټرانو یا ام اس اف د روابطو د څانګې مدیر یوناس هاګنسن رویټرز خبري اجانس ته ویلي چې په ټپي سویو کې کوچنیان او ښځې هم شامل وو.
موږ ته شاوخوا 40 داسې کسان راوړل شول چې ذهني ټکان یې خوړلی وو. موږ ته داسې کسان هم راغلل چې بدن یې درد کاوه، ټپیان شوي وو او ویلي چې د مقدونیا د پولیسو لخوا وهل شوي دي. موږ اوه داسې ناروغان ځایي روغتون ته ولېږل چې پرانیستي ټپونه یې لرل او احتمالا هډوکي یې مات شوي وو او یا هم جدي ټپیان شوي وو.
Open wounds, suspected fractures, and more serious injuries.
د یونان او مقدونیا ترمنځ په دې سرحدي ځای کې شاوخوا لس زره پناهغښتونکي بند پاتې دي. دغه پناهغښتونکو غوښتل د اروپا نورو هیوادونو ته ولاړ سي، خو په فبروري میاشت کې بالکان هیوادونو د دوی پر مخ خپل سرحدونه وتړل. د سوریې له حلب ښار څخه دغه ځای ته تللي درویشت کلن محمود رویټرز خبري اژانس ته ویلي چې د مقدونیا پولیسو له نږدې واټنه په ربړي مرمۍ وویشت او لاس یې ورمات کړ.
مونږ ځکه متعجب شو چې مخکې تر دې چې مونږ اغزن دیوال ته ورسیږو او مخکې تر دې چې مونږ یو څه وکړو، دوی فوراً اوخلن ګاز وکاراوه. نو مونږ ټیټ شو، خو خلکو عکس العمل ښکاره کړ. تر ربړي مرمیو او بیهوشه کوونکو بمونو وروسته ډیر ژر اوخلن ګاز وکارول شو. دا په تدریجي ډول نه و، دوی په چټکۍ سره دا هر څه یو په بل پسې وکارول او دغه اقدام یې د لاریون کوونکو لخوا منفي عکس العمل و پاراو او هویه غوسه کړه.
درجات متتاليه بسرعه كبيره يعني هذا الشيء اللي خلى كثير من الشباب انه تنزعج وتنطفئ.
د یونان حکومت هم د پناهغښتونکو او پولیسو ترمنځ نښتې غندلې دي. د مقدونیا د حکومت د پناهغښتنې هماهنګ کوونکو ویاند جورج کریسټس وویل چې د پناهغښتونکو پر وړاندې له زوره کار اخیستل د منلو وړ خبره نه ده.
دته له توپیره تر څو ساعتو پورې د اوخلن ګاز زیات کارول، د بیهوشه کوونکو بمونو او آن د ربړي مرمیو کارول په داسې حال کې چې هلته ښځې او کوچنیان هم وي، یو خواشینوونکې او تر حد زیات خطرناک کار دی. موږ په دې باور یو چې د مقدونیا پخوانی یوګوسلاف جمهوریت پر پناه غوښتونکو او کډوالو د حملو په خطر باید پوه شي. په همدې حال کې موږ له پناه غوښتونکو غواړو چې د سرحد په اړه پر هغو درواغو باور ونه کړي چې دوی ته ویل کېږي. دوی باید پوه شي چې پولې تړل شوي دي.
خو د مقدونیا پولیس وایي د پناهغښتونکو پر وړاندې یوازې له اوشلن ګاز څخه کار اخیستی. اروپا له دوهمې نړیوالې جګړې راهیسې د پناهغښتونکو له تر ټولو لوی بحران سره مخامخ ده. د پناهغښتونکو په برخه کې د ملګرو ملتونو د عالي کمیشنرۍ لخوا د خپرو شویو شمیرو له مخې یوازې د 2014 کال له پیل څخه تر اوسه 115,000 پناهغښتونکي د سمندر له لارې اروپا ته تللي دي. لومړی د سوریې وګړي او دوهم افغانان تر ټولو زیات پناهغښتونکي دي. د امنیسټي انټرنیشنل او هیومن رائټس واچ په ګډون د بشري حقوقو مدافع ادارې غوښتنه کوي چې ملګري ملتونه باید اروپا ته د تللو پناهغښتونکو بحران ته د حل لارې ولټوي. په ټوله کې د بشري حقوقو شپږ لویو ادارو له ملګرو ملتونو غوښتنه وکړه چې د هغو ټولو ادارو د فعالیت بیا کتنه دی وکړي چې د کډوالو په برخه کې کار کوي.
ازادي راډیو ته وګورئ او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمه او نړۍ پر حالاتو خبر کړئ.
کارپوهان وایي د عراق د پخوانی ولسمشر صدام حسین لومړی مرستیال د باس ګوند د بیا ژوندی کولو لپاره هڅې پیل کړې. عزت ابراهیم ادوري په تیره د عراق پر سنیانو غږ کړی چې د شیا ملیشو له ظلمونو څخه د ځان ژغورنې لپاره د دې ګوند پر شاوخوا راټول شي. سلطان محمد سرور او په دې اړه تفصیل.
کارپوهان وایي د عزت ابراهیم ادوري د تیرې پنجشنبه د ورځې ویډیویي پیغام د عراق حکومت ته چې مشري یې د شیعګانو په لاس کې ده، دا پیغام هم رسوي چې د باس ګوند پخوانی غړي د اسلامي دولت ډلې په وړاندې جګړه کې کېدای شي دولتي ځواکونو سره مرسته وکړي، خو په دې شرط چې شیعه ملیشې د جنگ له ډګره لرې وساتل شي. عزت ابراهیم ادوري چې په عراق باندې د امریکایي ځواکونو تر برید وروسته په تیرو څو کلونو کې نیول شوی نه دی، امریکایي چارواکي د امریکایي عسکرو او د عراق د حکومت په وړاندې د سنی بغاوت یو سرکښ ګڼي. د عراق د باس ګوند دغه مشر په خپل یو پخوانی پیغام کې اسلامي دولت ډلې ته په اشاره کې په عراقي سنیانو غږ کړی و چې له هغو کسانو سره یو ځای شي چې د هیواد نیمه برخه یې د ده په وینا آزاده کړې ده. خو عزت ابراهیم په خپل نوی ویډیویي پیغام کې چې اعتبار یې د خپلواکو منابعو لخوا تر اوسه تایید شوی نه دی، د عراق په بچیانو غږ کړی چې د ایران د نفوذ د مخنیوي لپاره د عربي ائتلاف چې سعودي عربستان مشري کوي ملاتړ وکړي.
من الصمود والتصعيد وال
د عراق بچانو او د مقاومت اتلانو خپل جنگ مقابله او مقاومت زور ورکړي. کچيري د عربي ائتلاف تر بیرغ لاندې چې سعودي عربستان یې مشري کوي د جنگ د عربي جبهه لیکو سره یو ځای نشي، د فارسيانو اور بمو کنن وی کسبا وسوځي.
عزت ابراهيم ادوري خپل نوی پیغام ورسته لدی خبروي چې د عراق حکومتي ځواکونو او د امریکا په مشرۍ نړیوالو ملاتړو یې په ورستیو څو میاشتو کې د اسلامي دولت ډلې خلاف په عراق کې پرمختګ کړی دی. عراقی او ائتلافي ځواکونه اوس هلې ځلې کوي چې اسلامي دولت ډله له موسل ښاره هم لرې کړي. هشام الهاشمي په بغداد کې یو امنیتي کارپو وایي دوری او باس ګوند اوس دومره پوځي اهمیت نه لري، خو په داسې حال کې چې اسلامي دولت یا داعش ډله ورځ تر بلې کمزوري کیږي، باس ګوند د ایران خلاف د سعودي عربستان په مشرۍ ائتلاف کې ځانته یو رول ویني. د رویټرز خبري آژانس ریپورت زیاتوي چې په عراق کې د امریکایي ځواکونو مداخله واک د عراق په شیعه ټولنې کې چې په دغه هیواد کې اکثریت د ایران پلوو سیاستوالو ته وسپاره. وروسته تر دې چې امریکایي عسکر په 2011 کال کې له عراق ووتل، د تهران نفوذ په دغه هیواد کې پراخ شو او سنیانو ځانونه له واکه پردي وګڼل. مخکې څو ځلې د عزت ابراهیم د وژل کېدو اوازې خبرې شوې دي.
لس بجې او دېرش دقیقې شوې. زموږ غږ له ازادۍ راډیو اوري. پامکړی رحمت الله افغان ته چې د مهمو خبرونو لنډیز اوروي.
د افغانستان د دفاع سرپرست وزیر وایي کچېرې د هلمند ولایت سقوط وکړي دی به له دندې استعفا ورکړي. په ننګرهار کې له پرونۍ مرګونې چاودنې وروسته د دې ولایت چارواکو له عامو خلکو غوښتي چې له امنیتي ځواکونو سره دې د دا ډول بریدونو په مخنیوي کې همکاري وکړي. د کونړ په څوکۍ ولسوالۍ کې له غره څخه د یوې تیږې د راپریوتو په پیښه کې اووه کسان وژل شوي او یو ټپي دی. په افغانستان کې د امریکا سفارت په دې هیواد کې امریکایي اتباعو ته په کابل ښار کې پر یو هوټل د وسلوالو د احتمالي بریدونو په اړه خبرداری ورکړی. ترکی چارواکي وایي د ترکیې د جنوب ختیځ په نارامه سیمه کې د پولیسو پر یو ماموریت موټر بم حمله شوې ده. د امریکا دفاع وزیر اشتن کارټر وایي د عراق په حکومت کې دننه سیاسي کړکیچ به په دې هیواد کې د داعش په وړاندې د امریکا د پوځي مبارزې د چټکتیا د هڅو خنډ نه شي. په داسې حال کې چې د امریکا د ولسمشرۍ انتخاباتو نیټه رانږدې کیږي، د دې هیواد د وسلوالو ځواکونو لوی درستي جنرال د جوزف ډانفورد په پام کې لري چې امریکایي پوځیانو ته سپارښتنه وکړي چې د انتخاباتو له مسایلو څخه دې ځان لرې وساتي. او پولیسو پرون په واشنگتن کې شاوخوا 400 مظاهره چان چې په سیاست کې د پنګونې د نفوس په اړه وړاندې مظاهرې کولې ونیول.
زموږ غږ له ازادۍ راډیو اوري.
هغه پیغامونه چې تاسو د افغان بي سیم د شرکت د 813 شمیرې لارې ازادۍ راډیو ته راستولې دي.
عزت الله الفت له هلمند لیکي ک طالبان د سولې خبرو ته غاړه کې نګ دي نو باید ورسره مقابله وشي. شفی جان زدران د خوست ولایت له نادر شاه کوټ څخه لیکي کده څلور اړخیزې غونډې خواوې په اخلاص سره کار وکړي ډیر ژر به نتیجه ورکړي. عبدالهادي پاتون له کندهار لیکي سوله ناممکنه ده. حکومت د سولې په خبرو غریب افغانان غولوي. هر ورځ 50 او کله هم 60 کسان مري. دوه سری حکومت دی وران شي. عبدالحنان قادری له کندهار لیکي سولې ته هر افغان خوشبین دی، ولی امریکا او پاکستان د افغانستان سولې نه غوړي. د افغانستان په سولې کې د امریکا او پاکستان توان دی، نو دوی به هیڅ وخت سولې ته زړه ښه نه کړي. د هلمند څخه سید ردین صدرالدین آغا خان لیکي زما نظر داسې دی چې د هر ولایت زر نفره دی قرآن شریف پر سر ونیسي او د جګړې ښکېلو اړخونو ته دی وایي چې د دې قرآن روی ته وګورئ، بس ته وروره ورور وژنه بنده کړئ نو سوله به راشي. او محمد ابراهیم حقیار د میوند ولسوالۍ څخه لیکي زما په نظر د طالبانو سره د سولې خبرې به تر هغو بریالۍ نه شي چې افغان حکومت پخپله له طالبانو سره په افغانستان کې دننه مخامخ خبرې وکړي. د ازادۍ راډیو خبرونې اوري. قدرمن اوریدونکو، اوس هم د دې خبرونې وروستۍ موضوع له دې راپور وروسته به د تاندې څانګې او نیمې نړۍ اونیز پروګرامونه وړاندې شي. د سوریې لپاره د ملګرو ملتونو ځانګړي استازي په جګړه کې له ښکېلو خواوو غوښتي چې د سولې د خبرو د بل پړاو په درشل کې د له اوربند سرغړاوی نه کوي. ټاکل شوی چې د سوریې د حکومت او د دې هیواد د وسلوال اپوزیسیون ترمنځ راتلونکې اونۍ په ژنیو کې د سولې د خبرو بل پړاو پیل شي. په عین حال کې د سوریې په شمال او لویدیځ کې د حکومتي ځواکونو او وسلوالو ترمنځ د تازه جګړو راپورونه ورکړل شوي. اجمل اند د موضوع تفصیل وړاندې کوي.
له سوریې څخه رپورټونه وایي چې دغلته د داعش وسلوالې ډلې د سوریې په شمال کې د ترکیې پولې ته نږدې د حکومت له منځلارې اپوزیسیون څخه یو خارګوټی وار بیا نیولی. پاین حل کې د سوریې د اپوزیسون فعالانو د حلب خار ته نږدې چې یو مهال د سوریې مهم سوداګریز مرکزو دنخطو او د حکومت د هوایي بریدونو خبر ورکړی. د سوریې لپاره د ملګرو ملتونو ځانګړي استازي سټیفن دیمستورا په دمشق کې د سوریې د بهرنیو چارو له وزیر سره په لیدنه کې پر حکومت ټینګار وکړ چې اوربندې وساتي. نوموړي د سولې د خبرو اترو په اړه چې ټاکل شوي راتلونکي اونۍ په جنیوا کې پیل شي وویل سټیفن دیمستورا وایي په جنیوا کې د خبرو راتلونکي مرحله ډیره مهمه ده، ځکه موږ به په دې خبرو اترو کې په ځانګړې توګه د سیاسي انتقال، حکومتداري او د اساسي قانون پر اصولو تمرکز وکړو. موکیل مونیو د دې خبرو اترو د موثریت لپاره پر پلان کار کوي. د سوریې لپاره د ملګرو ملتونو ځانګړي استازي زیاته کړه چې دمشق ته د سفر هدف هم د جنوا د سولې د بل پړاو خبرو اترو لپاره پر چمتووالي بحث دی. دمستورا وویل پر دې سربېره د سوریې له چارواکو سره د اوربند د دوام او ساتلو پر اړتیا او اهمیت هم خبرې کړي. نوموړي وویل چې دا اوربند نازک دی خو ټینګار یې وکړ چې باید وساتل شي. د سوریې د بهرنیو چارو وزیر ولید معلم وویل هیواد پرته له هیڅ ډول قید او شرط څخه د سوریې په مشرتابه خبرو اترو ته چمتو دي. نوموړي وویل چې د جنوا په خبرو کې د ګډون لپاره به د سوریې د حکومت هیئت د جمعې تر ورځې پورې چمتو شي. د سوریې کورنۍ جګړه شپږم کال ته داخله شوې. تر اوسه په دې جګړه کې تر 2500 زرو زیات کسان وژل شوي او په میلیونونو نور سوریایان د خپلو کورنو پرېښودو ته اړ شوي دي.
د ځوانانو خبرونه
جوړونکی نورګل شفق.
السلام علیکم همزولو. په افغانستان کې لتیرو کابل لسو کلونو راهیسې خصوصي پوهنتونونه یا د لوړو زده کړو خصوصي مؤسسې فعالیت کوي، خو ولې لا هم فارغانو ته د فراغت ډیپلوم نه ورکول کیږي؟
ډیپلوم خو تروسه شخصي بندونه چاته دی ورکړی. تشویش دغه را سره دی چې څلور کاله زه بعد یعنې زه فارغه شوم، ما نه هلته ډیپلوم وغواړي نو زه ورته څه شي هغه ته وړاندې
که چیرته نه ورکوي هم دا شخصي پوهنتونونه یاد بند کړي.
دوستانو په داسې حال کې چې د نړۍ اکثره معتبر پوهنتونونه خصوصي دي، خو دلته ولې ځینې فکر کوي چې په کانکور کې پاتې شوي کسان شخصي پوهنتونونه وایي نو دوی لایق نه دي؟ نږدې یو کال پخوا د لوړو زده کړو وزارت ویلي وو چې د خصوصي پوهنتونونو فارغانو ته به د ډیپلومونو ویش پیل کړي، خو خبره وځنډېده. څه کال څنګه دا هر څه دوستانو په نننۍ تاندې څانګه کې اورئ. زه نورګل شفق یم. څلور نږدې لس کاله پخوا په افغانستان کې د لوړو زده کړو په برخه کې د لوړو زده کړو شخصي مؤسسو یا خصوصي پوهنتونونو فعالیت پیل کړ چې د دغه وزارت د معلوماتو له مخې دمګړې شمیر تر سلو اوښتی دی. دې ته په کتو چې هر کال په کانکور ازموینه کې ګڼ ځوانان بې نتیجې یا ناکامه پاتې کیږي او په دولتي پوهنتونونو کې د جذب گنجایش نه وي، نو اکثره هغه چې د فیس زور یې لري خصوصي پوهنتونونه انتخابوي. موږ دوستانو په نننۍ خپرونه کې په دې نه غږیږو چې په دغه پوهنتونونو کې د لوړو فیسونو موضوع او نورې ستونزې څنګه دي، بلکې په دې غږیږو چې د خصوصي پوهنتونونو فارغانو ته له تیرو کابو لسو کلونو راهیسې ولې ډیپلومونه نه ورکول کیږي، او د ډیپلوم پر ځای دوی ته د ترانسکریپت په نوم ورکړل شوی د څلور کلن نومرو لرونکی سند ولې په ځینو دولتي ادارو کې د اعتبار وړ نه ګڼل کیږي. د خبرونې پیل له همدې ځایه کوو چې ولې ځینې کسان د خصوصي پوهنتونونو زده کړو او اوسني ورکړل شوي سند یا ترانسکریپت ته په اعتبار نه دي.
نوم جمیل الرحمن روحانی دی، د قرباغ ولسوالۍ د سبسنګ د کلي اوسیدونکی یم. ډیپلوم خو تروسه شخصي بندونه چاته دی ورکړی، خو موږ سره هم دا تشویش شته چې آیا موږ د دې نه سبا فارغ شو، دا چې کوم ترانسکریپ موږ ته راکړي شاید کوم ځای کې قابل د وړ دی یا نه دی، دغه تشویش موږ لرو، باید دا تشویش موږ رفع شي. تشویش دغه را سره دی چې دلته ډیپلوم نه ورکوي، دغه کې دا شخصي کې څلور کاله زه بعد یعنې زه فارغه شوم، ما نه هلته ډیپلوم وغواړي نو زه ورته څه شي هغه ته وړاندې کوم، سبا ما ته کومه دغه اسناد راکوي، دغه بارزش ولري کوي نه لري.
د ولسی جرګې د معارف، لوړو زده کړو او د دینی او فرهنګي چارو د کمیسون مشر کمال ناصر اصولي وایي چې د خصوصي پوهنتونونو او د لوړو زده کړو خصوصي مؤسسو په نوم ځینو داسې څه وکړل چې د دغو ادارو اعتبار یې تر پوښتنې لاندې راوست.
هم جوازونه غیر معیاري او هم د ډیپلوم ورکول غیر معیاري وو. هدف می داده چې مثلا سل نفر کامیابیږي درس وایي هر ورځ دغه پڅنګ کې لاس نفر چې هیڅ حضور نه لري هلته ډیپلوم ورکول کیږي او وخت لري ډیر داسې ثبوتونه زموږ سره شته چې دا ډول خصوصي پانتونونو کړی دي چې لنډ او خمی سالی د ایرانیانو درې پانتونونه دي بدون دې چې د انسجام اکاډمیک بدون دې چې د خصوصي پانتونونو هغه ټول للایحه پې تطبیق سي راسن د وزیر په حکم باندې ثبت او رجستر شوي دي نن فعالیت لري حتی ماسټری هم ورکوي. د سلو فیصدو نه 15% خصوصي پانتونونه په معیاري ډول باندې کار کوي په افغانستان کې 95% غیر معیاري کار کوي تر دا نن ورځې پورې.
ملګرو ځینې ځوانان بیا د دې له امله هم شکایت کوي چې د عامو خلکو په شمول ځینې دولتي ادارې هم د خصوصي پوهنتونونو زده کړو ته په ارزښت نه دي قایل او اسناد یې باوري نه بولي.
زه بهیر مومند یم، شخصي پوهنتون یو محصل یم. دولتي ادارو کې وو دا چلند کیږي لکه د میری اولاد غوندې دا چلند شته دی. یو کس امتحان یې ورکړی و چې کله د ډیپلوم غوښتی بده چې ډیپلوم دغه ترانسکریپ شته دی او د شخصي پوهنتون نغه ته ویل چې دا خو دولتي نه دی. موږ دا غواړو چې دغه مشکل باید روښانه شي که چیرته نه ورکوي هم دا شخصي پوهنتونه یا دې بند کړي او یا دې ورته کوم خپل دی کوم معیارونه وټاکي.
نوم یې جاوید دی، کابل اوسېدونکی. یو شخصي پوهنتون زده کوم. افغانستان کې دا خبرې ډېرې دي، په شخصي پوهنتونو ته خلک په ډېره ټیټه سترګه ګوري.
زه ورته وایم چې وګوره کوم کار که درته کړلی شوه دا مهمه ده چې کار دی ته وکړې. دی کار په کار دی، شخصي او دولتي په دوه کې څه دی. که د دې څه لاس ته ځنه راتلل او کار ځنه کړلی شوه امتحان دې ترېنه واخلې وظیفه دې ورکړه کینه مونږ څه ګناه کړې ده چې شخصي پوهنتون وایي خو کامیاب نه شوه. زه خپله د مکتب نه اول نمره فارغ شولم، د کانکور امتحان مې ورکړم، په هغو کې تعلیمي تربیې ته کامیاب شوم. په دې شخص چې ما تعلیمي تربیې سره نه جوړ حقوق مې شروع کړ. نو زه یو شخصي پوهنتونه فارغي مخالک به وایسته به سواد هي. مهمه ده چې استعداد په نظر کې ونیول شي چې په افغانستان کې متاسفانه استعداد ته څه ارزښت نشته دی.
او شفیع الله وری اخین خصوصي پوهنتون کې هم د اقتصاد پنځه محصول نه خیر نه دا خبره بالکل صدا غلطه ده. هغه ځوانان مډر ځوانان دي چې هغه له شخصي پوهنتونونو نه فارغ شوی دي نو هغه ښه وظیفو کې کار کوي، ښه پوسټونو کې کار کوي، دولتي پوسټونو کې او شخصي موسساتو کې هم هغه کار کوي.
نو مې جمشید کله چې پوهنتون خلاص شي کوم ارګان تلاټ شي هغه تلاټ شي وایي چې تاسو ته تحصیل دې کم دی، یعنی د سه پانتون کې دیواله چاغه اس نوم نه لري. دولتي دیواله نه دیواله، کابل پانتون دیواله نه دیواله او شخصي انمو وایا دا چې ډیگری اخلي ولته نه چلےږي دا خو ډیر بد ده او زړې ماته هغه امکان لري چې خودکشي وکړي.
همزولو دلوړ زکړو وزارت د خصوصي پانتونونو مشر محمد امیر کاماوال هم دا منی چې په خوا ځینی مسائل وو چې دغه پانتونونو اعتبار یې زیانمن کړي وو. خو دی وایي چې د ټولو خصوصي پانتونونو او دلوړ زکړو د شخصي مؤسسو د کیفیت په لوړاوي کار پیل کړي دي او دوی ته د دولتي او غیر دولتي پوهنتونونو ترمنځ کوم خاص توپیر نشته. د زیاتوی
تاسو پوهیږئ چې نړۍ په کچه تر ټولو پرمختللي پوهنتونونه چې دي هغه خصوصي پوهنتونونه دي. دا چې په اول کې په افغانستان کې ځینې ستونزې موجودې وي او متاسفانه زموږ د هیوادوالو هغه اعتماد په ځینې پوهنتونو کې دا د لاسه ورکړل شوی و دا جدا موضوع ده. ولې اوس موږ د کمیت موضوع شاته کړی، موږ ټوله توجه کیفیت ته ده. هدف هم دا دی هغه نوم چې خصوصي پوهنتونونه په باندنۍ نړۍ کې لري باید په افغانستان کې هم پیدا کړي. د خصوصي پوهنتونو فارغان کولی شي په دولتي پوهنتونو کې لوړې زده کړې هم وکړي، دوی کولی شي په مختلفو ادارو کې په اصطلاح خپل دنده هم په مخ باندې بوزي. په دې کې هیڅ ستونزه نشته. دا به په ځای نه وي چې داسې قضاوت موږ وکړو چې څوک چې تنبل یا نالایق هغه خصوصي پوهنتونو ته ځي. خوشبختانه خوشبختانه داسې خصوصي پوهنتونو لرو چې د هغې هغه لیاقت او سویه حتی د دولتي پوهنتونونه هم لوړه ده.
کله چې د خصوصي او دولتي پوهنتونونو د اسنادو ترمنځ د اعتبار له مخې توپیر نشته نو ولې له تیرو نږدې لسو کلونو راهیسې د خصوصي پوهنتونونو فارغانو ته ډیپلوم نه ورکول کیږي؟ وا به و مننه همزولو چې تاندې څنګه یاوي. کانو دوستانو راځي د خصوصي پوهنتونونو یو شمیر محصلان او فارغانو ته غوښ شو چې دوی هغوی ته د ډیپلومونو د نو ورکړې په اساس له اړوند ادارو څه ګیلی مانی لري.
عمده مهم مشکل هم ده دوی په خاطر شاید دوی په خاطر خلک زیاتره د خصوصي پوهنتونونو ته په افغانستان کې ځان نه کوي چې ترانسکریپ ورکوي. په افغانستان خو تاسو معلوم دی ځان سره اقتصادي وضعیت ډیر خراب یو. د خپل شخصا مونږ ولا چې راځو د کور لګ ډوډۍ کموو خپل تعلیم پرې کمم او بیا چې هغه ترانسکریپ شي او ډیپلوم نه ویده مهم مشکل دی.
بل او دوی ډیپلوم نه ورکي ترانسکریپ ورکي صرف. نو د لوړ زده کړو وزارت نه د ماده هله د چونته دغه ته ډیر ځوانان دي په خصوصي پوهنتون کې ډیر تکلیف زیار باسي پیسې مصرفي وخت د غوښتنې کې د انرژي د غوښتنې کې نو باید دوی ډیپلوم ورکي.
مکتا نگده یو کال وړاندې دوستانو د لوړو زده کړو وزارت د هغه وخت ویاند عبدالعظیم نوربخش ویلی و چې په لنډه موده کې به دوی ته د ډیپلومونو ویش پیل کړي، خو هغه لنډه موده دا ده تر یو کال راوغځېده. خو دا لنډه موده سږ کال تر دوو اونیو رالنډه شوه ملګرو، یعنی سږ کال ویل کېږي چې د شخصي پوهنتونونو فارغو شویو محصلانو ته به په نږدې دوو اونیو کې د ډیپلومونو ویش پیل شي. د افغانستان د لوړو زده کړو وزارت د خصوصي پوهنتونونو مشر محمد امیر کاماوال په دې اړه وایي،
د لومړي ځل لپاره موږ د لوړو زده کړو په وزارت کې بالاخره په دې تصمیم او پریکړې ته ورسېدو چې هغه ډیپلوم چې د دولتي پوهنتونونو فارغانو ته ورکول کېږي د اساسي قانون مطابق او د لوړو زده کړو د قانون مطابق هماغه ډیپلوم هم د خصوصي پوهنتونو فارغانو ته ورکول کېږي. په نږدې راتلونکي کې د جرمني په هیواد کې نږدې 1500 قطع ډیپلومونه د خصوصي پوهنتونو لپاره چاپ کیږي او په همدې ډول 1500 قطع ډیپلومونه د دولتي پوهنتونو لپاره چاپ کیږي. زه مطمئن یم چې انشاءالله په راتلونکي دوه اونۍ یا درې اونۍ کې د دې د چاپ موضوع پای ته رسیږي. دا چاپ شوي دي. یو ځل بیا په ډاګه باندې ویم چې د دولتي پوهنتونو او د خصوصي پوهنتونو ډیپلوم هیڅ نوع تفاوت نه لري.
دوستانو د دې موضوع په اړه مو په فرهنګي او اکاډمیکو شارو کې د ولسمشر اشرف غنی سلاکار اسد الله غزنفر نظر هم پوښتلې. هغه د خصوصي پوهنتونونو محصلانو او فارغانو ته داسې ډاډ ورکوي،
دغه کسان چې د افغانستان غوندې په یو ډېره بېوزله ټولنه کې په خپلو پیسو سبق وایي، باید د خپل زحمت ثمره وویني او د خپل فراغت ډیپلوم ترلاسه کړي. د عالي تحصیلاتو له محترمې وزیرې میرمن فریده مومن سره تیره هفته هم زما ملاقات و، او د ملاقات یوه موضوع هم دا د خصوصي پوهنتونونو د فارغانو ډیپلومونه و. وزیر صاحب یې دا زیری له ځان سره درلود چې دا ستونزه هواره سوې ده، په اصولو کې دا منل سوې ده، دا مشکل باید حل شي. البته یو څه تخنیکي مشکلات لا په مخ کې دي. ما چې پوښتنه وکړه وزیر صاحب یې ډاډ راکړو چې دغه تخنیکي ستونزې هم میاشتې نه غواړي، بلکې د ورځو خبره ده، او که ډېر وخت ونیسي نو دوه اونۍ یا دوه نیمې اونۍ به ونیسي. نو څومره چې زه پوه سویم دا مشکل حل سوی دی، او دغو فارغانو ته باید دا زیری ولرو چې په ډېر لنډ وخت کې به ډیپلومونه ترلاسه کړي.
خو ملګرو، اوس داسې ګنګوسې شته چې له هر فارغ شوي محصل څخه به د ډیپلوم له ورکړې څخه مخکې یوه ځانګړې ازموینه اخیستل کېږي. دا خبره څومره رښتیا ده؟ ځواب یې ښاغلي کماوال راکړی.
نه، دا خو زه نه منم. او په دې باندې تصمیم موږ نیولی چې په پای کې باید یو اگزیټ اگزام یا امتحان د فراغت واخیستل شي. هغه یوازې په خصوصي پوهنتونو کې نه دی، هغه هم په خصوصي پوهنتونو هم په دولتي پوهنتونو. ولې فعلا موږ هغې ته اماده نه یو؟ ولې زموږ په نظر کې شته اوس چې څوک د پوهنتونونه فارغ شوي دي، هغې ته خپل اسناد تقنیني ورکول کېږي.
خنو، په دې هیله چې دا ځل د خصوصي پوهنتونونو یا د لوړو زده کړو د شخصي مؤسسو محصلانو او فارغانو دا غوښتنه چې د ترانسکریپت تر څنګ ډیپلوم هم ورکړل شي، هغه هم داسې چې د دولتي پوهنتونونو هغو همره اعتبار ولري، رنګ راوړي. نننې تاندې څانګې پای ته رسوو. دا خبرونه پر فیسبوک وڅارئ، facebook.com/tandesangh. دا او د ازادي راډیو نورې خبرونې پر دې انټرنیټي ادرس هم موندلی شئ، pa.azadiradio.com. او زما پر دې بریښنا لیک پته د دې خبرونې په اړه نظرونه را سره شریکولی شئ، shafaqn@rfer.l. علامومل.
نیما نړۍ د ښځو لپاره د ازادي راډیو ځانګړې خبرونه
جوړون کې مسودا نیازې.
د نیمې نړۍ درنو اوریدونکو سلامونه مې ومنئ. د دې اونۍ په خبرونه کې په دې خبرې کوو چې ولې په افغانستان کې میرمنې ډېرې په توبرکلوز یا سل مرض اخته کیږي، علت او اسباب یې څه دي، که په یو کور کې مور په سل مرض اخته وي څه باید وکړي چې دا مرض د کورنۍ نورو غړو ته انتقال نشي. په دې برخه کې به د ډاکټر صحي مشورې هم واورئ. زه مسوده نیازی یم، خو په سر کې به له نورګل شفاق نه د ښځو په اړه دونې مهم خبرونه واورو.
د افغان میرمنو د همغږی شبکې د بې سوادۍ پر ضد کمپاین پیل کړ. د دې شبکې مسؤلینو د پنجشنبه په ورځ په کابل کې په یوې خبري ناسته کې د پوهنې او ښځو چارو له وزارتونو او نړیوالې ټولنې وغوښتل چې په دې برخه کې ورسره مرسته وکړي. د افغان میرمنو د همغږی شبکه وایي په هیواد کې د 90% بې سواده ښځو موجودیت اندېښنې راپارولی دي. د دې شبکې مسؤلینو د پنجشنبه په ورځ په کابل کې په یوې خبري ناسته کې ویلي دا شبکه به ډېر ژر سواد غوره ډالۍ ده تر عنوان لاندې د ښځو د بې سوادۍ پر ضد کمپاین پیل کړي. د دې شبکې یوې غړې شهله امیری ویلي د دې کمپاین له پلي کېدو سره به په هیواد کې د باسواده ښځو کچه دوه برابره لوړه شي. میرمن امیری وایي دا کمپاین به تر ډېره ځایه په ځینو لرې پرتو سیمو کې پلی شي چې ښځې پکې زده کړو ته لاسرسی نه لري. لا هم افغان سوداګرې میرمنې له ستونزو سره مخ دي. د سولې او ډیموکراسۍ د برابرۍ موسسې نوې سروې ښیي چې افغان متشبسې ښځې لا هم له ګڼو ستونزو سره مخ دي. یادې موسسې له لسګونو ښځو او اقتصادي کارپوهانو سره د مرکو پر مټ په یوې څېړنه کې د متشبسو ښځو د کار پر وړاندې مهم خنډونه موندلي او د حکومت پاملرنې ورته غوښتې ده. د مالي سرچینو او د کار ځای نشتون، دغه شان ټولنیز او سیمه ییز خنډونه د افغان سوداګرو ښځو مهمې
قدرمنو اوریدونکو، په افغانستان کې د نری رنځ یا سل واقعات د نارینه په پرتله په ښځو کې زیات لیدل کیږي. وروستۍ سرویګانې ښیي چې د تیر کال په اوږدو کې په افغانستان کې شاوخوا 30,000 کسان په توبرکلوز ناروغۍ اخته شوي دي چې تر 80% زیاتې میرمنې دي. ډاکټران وایي معمولا په واړه عمر کې واده، پرله پسې زیږونونه، د خوړو کمښت، د غالۍ اوبدلو پر مهال د وړیو له ګردونو څخه ځان نه ساتل او د نری رنځ یا سل ناروغۍ د خطرونو په اړه بې خبري د دې باعث کیږي چې یو کس په دې ناروغۍ اخته شي. او که د توبرکلوز ناروغۍ زر تداوی نشي، د نورو خطرونو ترڅنګ کیدای شي ناروغ په ژور خفګان اخته شي او د ځان وژنې هڅه وکړي. د هرات ولایت یو اوسیدونکي چې رواني حالت یې څه ناڅه خراب او فکری تمرکز یې ګډوډ دی، څو کاله مخکې په توبرکلوز ناروغۍ اخته شوې ده. دا اوس د ساري ناروغیو په روغتون کې بستر ده. نوموړی وایي په اول کې دومره وضعیت خراب و چې وینه یې ګرځوله، خو اوس څه ناڅه ښه شوې ده.
دا مرض مې د وینې مې کایوله، ټوخی ادم، د بغلونه مې درد لري، زړه مې ډاک دی، بس د زړه مې شی نه اخي. دوغونه وټوخیږم چې سامې شپې چې پرتان سامې بند سي وچس، هلک مې وچس، اوله خو ما وینه ډېره دغه کېد ګرځول مې وینه، او اوس هغه خوره کسه یې راڅکي، ډېره ستړی سم، ډېره زبون سم.
د کابل اوسیدونکي سایما چې اوس په روغتون کې بستر ده وایي دا ناروغي په ښوونځي کې له خپلې یوې ټولګیوالې اخیستې. نوموړی وایي ناروغي دومره پتنګ کړې وه چې آن کله کله به یې زړه غوښتل خودکشي وکړي.
ډېره ضعیفه وم، ټوخی مې لرلو، پښې مې شل شوې وې، نه شوم چې کېدی، زړه تنګوالی مې ډېر لرلو، په غوسه کېدم به. ما به ویل چې چاقو راواخله، ځان به وله، د بغلونه مې ډېر درد کول. زه چې اول کې نه پوهېدم چې دا سری مرض ده او که نه. مکتب کې مې سمپیر سره وه، هغې همدا مرض لرلو، زه خواته کېناستم او هغې دخلې اوبه مې چکلې.
د تخار اوسیدونکي انیسا وایي مور مې په توبرکلوز اخته وه، له هغې څخه ما ته هم راغی او پرې مبتلا شوم. نوموړی زیاتوي مور یې ډېر وخت ناروغه وه، خدا چې د دوی په سیمه کې څوک ډاکټرانو ته ښځې نه ورولي، نو دا همداسې په کور پاته شوه او کله چې وضعیت ډېر خراب شو بیا یې کابل ته راوستله او په روغتون کې بستر شوه.
دوی ما قریبه یو 15 میاشتې کېږي، ټوخیدم، سینې ته بلغم، اوس د بغل مې درد کوم. د منګ هغه کې داسې ډاکټران نشته صحیح. مور مې اول توبرکلوز اول دما کاکا ښځه وه، هغه مړه سوه په همدې مرض. هغه وخت کې مونږ واړه وو، خو مور مې له همغې کاکا له ښځې نه مې ونیوله، بیا هغې نه یې زه ونیولم، زه دلته راوستم اوس بستر یم.
د ختیځو سیمو د ډاکټرانو د ټولنې غړي سوریا یوسفزی وایي ځینې عوامل د دې باعث کیږي چې ښځې نظر نارینه وو ته ډېرې په توبرکلوز یا سلخته شي، چې له هغې جملې نه یو هم په واړه عمر کې د نجونو ودول دي. دا چې نور کوم عوامل د دې ناروغي باعث کیږي ډاکټر سوریا زیاتوي.
خزی همیشه په کور کې د ټولو ناروغانو پالنه کوي. کچيري یو نارینه په توبرکلوز مصاب شي یا پر مرز مصاب شي دغه خزه دغه پالنه کوي. کچيري یو ماشوم هم په ناروغي اخته شي هغه مور د چا دغه پالنه کوي. دغه مستقیم تماس د ناروغ سره هم د دې سبب کیږي چې دوی دې په مرز باندې مصاب شي. نوړې دوت زموږ په وطن کې حاکم دی. همیشه په کور کې اول نارینه او تډوډي خوړ ورکول کیږي. یعنی رسما شومان ته خوړ ورکول کیږي. چې پات شو خزه خوري که پات نه شو نو هر څه چې مخ په مخ راغی خو خپل میده ډکې. کله چې دوی کافی غذا نه اخلي ته دوی مقاومت وخته تکیږي. چې مقاومت خته شو دوی آسیب پذیری دي ناروغي په وړاندې پورته زی. بل علت دا دی چې کله خزه کورنۍ کې په ناروغي اخته کیږي په کور کې په دوی باندې هغه څه کورنۍ دواګان چې دي دا غینه دوی استفاده کوي. د خزه روغتیا ته دونه توجه نشته. ډېرې کورنۍ دا دي چې دې ته نازريږي چې زر خزه ډاکټر ته بوزي او هغه تداوی وکړي. او خزه چې دي د دوی تصمیم د بل چا په لاس کې دی، یا د خواخې یا د خسر یا د کور نارینه په لاس کې دی. هغوی چې هرکله تصمیم نیسي او هغه وړي. بل ستونزه دا ده که چیرې دا ښځې لاړم شي دغه د توبرکلوز تداوي یو منظم وخت ته ضرورت لري چې هغه باید ښه تعقیب شي. که چیرې دغه وخت ښه تعقیب نه شي دکې یا ناغږي مسته راشي د دې سبب کیږي چې دا مرض بېرته د شخص په مرض مصاب شي. نو په دې حساب د دې دوا د اخیستلو دپاره باید هره ورځ مراجعه وشي کلینیک ته یا هغه صحي مرکز ته. که چیرې یو مور په توبرکلوز باندې یا په نري رنځ باندې مصاب شي نو په دې حساب دی باید هغه خپل شخصي افضل هم په نظر کې ونیسي او د نور کورنۍ افضل هم باید په نظر کې ونیسي. او کچیر دی د بل مریض پالنه کوي دغه په حساب هم باید دغه ټیک ته دی ډیر باید پام وي چې دغه مریضان چې په توبرکلوز مصاب زی حتی لوسه دوی کوشش وکړي چې بل کوټه کې د سملی او هغه کوټه دی باید انتخاب شي چې مستقیما د لمر وړانګې هغه ته راشي چې دغه مرض عامل د لمر په مقابل کې ډیر مقاومت ټیټ دی. کچیر د لمر مستقیم وړانګې سره مخامخ کی دا مرض مری دا میکروب بستر چې دا مریض ته استفاده کوي باید روزانه مرته دی واچول شي. او په هغه لوخي کې چې مریض خواړه خوري هغه باید کله چې وینځل شو باید مرته کې خودل شي. احيانا کچيري لمر نه وي کنه په جوش او بو سره دی وینځل شي. مریض که هر څوک کده کور خزوي که ماشومی که نارینه وي دا باید ماسک نه استفاده وکړي ځکه چې کله ټوخی کوي دا د ټوخی سره دا میکروب ډیر خواړه کیږي.
د افغانستان د عام روغتیا وزارت د وقایوي طب عمومي رئیس ډاکټر نجیب الله صافی هم دا تاییدوي چې په افغانستان کې د نارینه او په پرتله ښځې زیاتې په توبرکلوز ناروغۍ اخته کیږي. نوموړی وایي دوی د توبرکلوز ناروغۍ د درملنې په خاطر 1600 صحي مرکزونه لري چې په وړیا ډول د ناروغانو تداوي کوي.
په افغانستان کې په مجموع کې د توبرکلوز وقایعات په ښځو کې نظر په نارینه باندې زیات لیدل کیږي. د دې علت هم مختلف دي. یعنی دا وقایع په خو هم موجود وو ولی زه دا ویل شم چې زمونږ د هلو زلو په نتیجه کې مونږ اوس په دې باندې توانی وو چې دا وقایع پیدا کو تدوی کو. زمونږ روغتیایي نظام ارقام ده چې په تیر کال کې مونږ تقریبا 2000 زره د توبرکلوز مریضان درلودل چې په هغه کې تقریبا 25% شاوخوا کې دي خزیوي. تقریبا په افغانستان کې په مجموع کې مونږ د 1600 زیات مرکزونه لرو چلته توبرکلوز تشخیص او تداوی په وړیا ډول باندې کیږي.
د ساري ناروغیو د روغتون رئیس ډاکټر امیر پادشاه رحمتزی منګل وای په دې روغتون کې تقریبا 300 په توبرکلوز اخته ناروغان بستر دي چې 15% خزینه ناروغان دي.
په افغانستان کې خزي د نارینه په نسبت په ناروغي ډېر مبتلا دي. چې دا خزینه چې په دې مرض مبتلا دي د ټولو د 15 تر 45 کلنۍ پورې یعنی ځوانۍ په سن کې په دې ناروغي مبتلا کیږي. اول باید ووایم چې توبرکلوز په دوه ډوله دی. یو عادي توبرکلوز دی یا حساس توبرکلوز دی چې د 15 اساسي دواګانو سره تداوي کیږي، او یو مقاوم توبرکلوز دی چې کله ناروغ یو ځل دوا وخوري روغ نشي، بیا ځل دوا وخوري روغ نشي. هغه کټګوري لري، کټګوري یو، کټګوري دوه. پس لیکې اشتباه د دې ده چې امکان لري میکروبي د دوا په مقابل کې مقاوم شوی. نو موږ بیا د مریضان تشخیصو چې دا مقاوم توبرکلوز دی. د مقاوم توبرکلوز تداوي لږه دوامداره ده، دواګانې ډېرې قیمتي ده، دلته دوا مفت ده د ناروغان لپاره، خو کورس تداوي تقریبا 3 میاشتې ده. تقریبا د درې سنه زیات ناروغان موږ تر اوسه پورې موږ دوای لاندې دي. په حساس توبرکلوز کې میرمنې د 15% شاوخوا کې دي سرونه، او مقاوم توبرکلوز کې عین رقم تقریبا د 15% شاوخوا کې دي. یعنی که درې سوه ناروغان موږ همدا اوس په شفخانه کې ولرو، په دې کې تقریبا 190 کسان د ښځینه ناروغان تشکیل لري. یو ښه طریقه دا ده چې د توبرکلوز خدمات په ټولو کلینیکونو کې مدغم شوي دي، او ټول صحي کلینیکونه هر چیرې دي په دولتي کچه هغه د تبلیغاتو ځانته څانګه لري. کله چې ناروغ تشخیص کیږي د ده دپاره، د ده د کورنۍ دپاره، او مشخص په دې ارتباط کارکوونکي موږ لرو، هغوی دا تبلیغات ورته کوي چې دا څه ډول ناروغي ده او څه ډول انتقال کیږي. نو موږ خو یو بورډ لرو د توبرکلوز د توقف پورد چې په هغې کې مولای صاحبان هم راسره دي. حتی د دې ورځو د تجدید په وخت کې موږ مولای صاحبانو ته وظیفه ورکوو چې په هغه لنډه جمعه کې چې راځي هلته د هغې له لارې تبلیغات وکړي. د مولای صاحبانو تبلیغات ډېر مؤثر دي، او زموږ سره دا مختلف همکاران چې موجود دي هغه په دې لاره کې زموږ سره همکاري کوي.
که چیرې یوه مور په توبرکلوز اخته کیږي، نو د دې امکان شته چې د کورنۍ ټولو غړو ته دا ناروغي سرایت وکړي. نو کورنۍ ته ښایي چې د مور صحت ته خاصه پاملرنه وکړي.
ازادي راډیو په انټرنیټ کې www.azadiradio.org